السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه مازیګرنی پروگرام ته خره غلاستوې مخت په افغانستان کې څلور بجې دي او ری چې د افغانستان د سولې عالی شورا له پاکستان غوښتي د سولې په پروسه کې همکاري ترڅنګ دي نور هیوادونه هم همکاري ته پرېږدي د کابل ولایت د ولسي جرګې رائے خاینن لسره وشمیرل شي خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وای
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې دوه ستنن په چاودنه کې وژل شوي دي. د سولې عالي شورا وایي پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت له ټینګولو سره مرسته کول غواړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو پروسه شایي نن بیا پیل شي. او د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې له اروپایي رهبرانو سره کتنې پیل کړې. پوره خبر نواوري د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د کابل په پغمان ولسوالۍ کې دوه ستنن په چاودنه کې ووژل سو. د دې وزارت ویان نجیب دانش نن په کابل کې خبريالان ته ویل چې حمله د یو موټر په وسیله شوه او هدف د افغانستان د امنیتي ځواکونو د موټرو کاروان وو.
چهار تن از نیروهای امنیتی افغانستان شهید است و 8 تن ملکی به شمول دو خانم.
دوی په دې حمله کې څلور امنیتي ځواکونه او اته ملکی کسان وژل شوي دي چې په ملکی کسانو کې دوی شتي او دوه کوچنیان هم دي. په نننۍ حمله کې نه تنه زخمیان دي چې شپږ امنیتي کسان او درې ملکی وګړي دي. د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګېدو سره مرسته کولای شي. د دې شورا مرستیال محمد امین وقاد نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په ځواب کې دا خبرې کړې دي. وقاد ازادي راډیو ته وویل
منګه هیله دار چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
قریشی پروند خپل پارلمان غونډه ته ویلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو د بریالیتوب خطر باید د امریکا او هند په ګډون ټول هیوادونه خپل رول ادا کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو پروسه شایي نن لسره پیل شي. د دې کمیسیون مرستیال ویان د عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته نن وویل چې کله د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د کابل د رایو د بیا شمیرلو او څارنې لپاره پر یو میکانیزم موافقه ته ورسېدل نن به رسمن د رایو په بیا شمیرلو پیل وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تیری پنځشنبه په ورځ د کابل رای باطلې وبللې او ویل چې زیاته درغلي پکې شوې ده. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پریکړه غیر قانوني د احساساتو پر بنا او سیاسي وبلله. په مسله کې د حکومت تر مداخله وروسته دواړو خپلواکو کمیسیونونو جوړ جاړی وکړ او غوره وبلل شو چې د کابل رای لسره وشمیرل شي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس وایي د جنس پر اساس تبعیض په افغانستان کې د بشري حقوقو اساسي نقص دی. جان بس نن پر ټویټر لیکلی چې خوشبختانه داسې ډیر افغانان ست چې شپه ورځ د ښځو او نارینه وو ترمنځ تبعیض پر ضد مبارزه کوي. ملګرو ملتونو په 1948 میلادي کال کې د اساسي بشري حقوقو نړیوال منشور تصویب کړ. له هغه راهیسې هر کال د دسمبر 10 په ټول نړۍ کې لمانځل کیږي. خو د نړیوال سازمان غړي او څیړونکي هیدر بار وایي چې جنسي تبعیض په افغانستان کې د نجونو د خرڅېدو بد او بدل او جبري ودونو اصلي عامل دی. هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي ځانګړی قانون هم ش نه دی عملي کړی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې د اروپایي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وټولو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبرې پیل کړې. هغې نن د هالند په هاګ ښار کې د هالند له صدر اعظم سره وکتل او ټاکل شوې ده چې وروسته برلین ته ولاړ شي او د جرمني له صدر اعظم انګیلا میرکل سره هم خبرې وکړي. هغه به په بروکسل کې هم له یو شمېر اروپایي مشرانو سره پر دې وغږیږي چې برېټانیا څرنګه له اروپایي اتحادیې وتلی شي. بریتانیا د مارچ تر میاشتې پورې وخت لري چې له اروپایي اتحادیې څخه ووزي. د روسیې د دفاع وزارت خپل دوه جنگي جټ الوتکې چې اچمي قدرت لري وینزویلا ته استولې دي. په جنوبی امریکا کې د روسیې لوري د پوځي قدرت دا ډول نمایش ساری نه لري. د روسیې دفاع وزارت ویلي دوه الوتکې پرون د وینزویلا پلازميني کاراکاس نږدې کښته سوي دي. په اعلامیه کې نه دي ویل سوي چې د الوتکې مصالح وي که نه. د وینزویلا ولسمشر څو ورځې مخکې مسکو ته په رسمي سفر تللی و او هلته یې له روسي چارواکو د ملاتړ غوښتنه کړې وه. په وینزویلا کې د اقتصادی وضعیت ډیر کړکېچن بلل شوی دی. دا هیواد له روسیې ډیر پوروړی دی. د وینزویلا حکومت په وروستیو کلونو کې له روسیې د میلیونونو ډالرو په ارزښت وسله اخیستې ده. په روسیه کې د بشري حقونو پیژندل سوې فعاله لودمیلا الکسیوا نن خاورو ته سپارل کیږي. هغې په روسیه کې پر رهبرانو سخت انتقادونه کول او په روسیه کې د بشري حقونو د یوې ادارې چې د مسکو هلسنګي ګروپ ورته ویل کیږي مشري هم کوله. هغه د مرګ په وخت یو نوی کلنه وه. لودمیلا الکسیوا د دسمبر په اتمه په مسکو کې په روغتون کې مړه شوه. هغې له 1968 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د بشري حقونو په ملاتړ کمپاین کاوه او د ملګرو ملتونو د بشري چارو ادارې په یمن کې له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره 4 میلیارد ډالر غوښتي دي. ملګري ملتونه وایي چې 70% یمنیان یا د یمن 40 میلیونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان غوښتي د سولې په پروسه کې د همکارۍ ترڅنګ د نور هیوادونو هم همکارۍ ته پرېږدي.
منګه هیله دار چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
دا ورسته لغه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د افغانستان په پروسه کې د هند نقش اړین وباله. د کابل ولایت د ولسی جرګې په ټاکنو کې نن په د ټاکنو په اړه باندې نن په مشرانو جرګې کې بحث وشو.
دستای کار میکنه که انتخابات ولایت کابل به یک چالش یا به یک بحران بسیار بزرگ ببره.
په کندهار کې د زعفرانو کښت وعده کړی ده.
د حرارت درجه د 40 درجه سانتیګریډ پورې دا تحمل کولای شي. نو تقریبا کندهار ځکه چې د زعفرانو لپاره ډیره مناسبه ځکه دی.
په یمن کې 40 میلیونه کسان له لوګې سره مخ دي. په دویمه برخه کې به دا واوري چې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوړې اچار په خپرونه کې څه دي. د مازیګر 4:00 بجې کېدونکي راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي دوی ورته هرکلی وایي. د دې شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات نن دا څرګندونې وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړې چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغان سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته هم اړینه ده. اخوا د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاریو ته لا هم د شک په سترګه ګوري خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د هندوستان په مرسته ټینګار کوي او وایي ټول ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په افغانستان کې د هند مرستې ته په کتو اړتیا ده چې یاد هیواد هم د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. ښاغلي وقات د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي. دا چې اوسې غوښتنه کوي دا په ځای غوښتنه ده. موږ د دې د موقف تاییدوو. امیدوار یو چې دغسې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل قدرت او صلاحیت او موقعیت چې لري کردار ادا کړي.
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر 13 ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي متحده ایالات چې د افغانستان د سولې په اړه له پاکستان کومې غوښتنې لري دا یوازې د پاکستان لتوان نه دی پوره. د سیمې هیوادونه چین او ایران او په ځانګړي ډول هندوستان هم باید په دې برخه کې مرسته وکړي. خاغلی قریشي ویلي افغان جګړه پوځي حل نه لري باید سیاسي حل لاره ورته ولټول شي. له دې وړاندې د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ د غږ ترڅنګ د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي راتلونکي اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستانی رسنیو د روانې اونۍ د یک شنبه پورې وویل چې قریشي د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې لا هم د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګه ګوري، خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. د دغه کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
هر هغه هیواد چې افغانستان کې د سولې پر اوسو کې موږ سره مرسته کولی شي د افغانستان ولسونه ورته خوشاله کیږي او طلبای کوي، نو ځکه موږ وایو چې هنم یو د هغه جملې نه دی چې هیوادونه نه دی چې د افغانستان سره ډېری همکاري کړي. زمونږ په هره برخه کې د دوی سره ارتباطات دي، نو که د سولې په برخه کې هم دوی ګامونه پورته کوي زه فکر کوم چې نتایج به مثبت وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته دریم سفر او له بیلابیلو چارواکو سره یې لیده کاته هغه څه دي چې سولې ته د رسیدو په هدف د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
ومردل چې د افغانستان سولې عالی شورا له پاکستان غواړي چې د سولې په برخه کې همکاري وکړي، همدارنګه نور هیوادونه هم پرېږدي چې په دغه پروسه کې همکار واوسي. په همدې ارتباط مو د نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره هم خبرې کړي دي. ښاغلی خادم وایي چې د هندوستان مرسته کولی شي دا پروسه لا پسې قوي او تیزه کړي. له خادم سره اکرام الله اکرام خبرې کړي.
لومړی ځل چې زه د پاکستان د سیاست مدارانو د افزاري سیاست د نه تمثیل خبره اورم، دا په خپل ذات کې د پاکستان د سترټیجیک شفت د اوس مهال لپاره یو ښکاره تصویر کېدای شي. زه په خوا په همدې باندې ما تشویش درلود چې پاکستان تر ډېره حده پورې تکتیکي تغییر راوړي، او اوس چې پاکستان وایي چې افغانستان سوله حتمي ده، په دې کې د هندوستان نقش اساسي دی، دا یې تر ټولو مهمه خبره کړې ده. که څه هم په 2001 کال نه تر 2013 کال پورې حتی تر نن ورځې پورې د افغانستان د جګړې تر ډېره حده پورې شیره او ګټه پاکستان ته تلله، خو کله چې سولې مسله ده پاکستان باید تر ډېره حده پورې هڅه وکړي چې خپل مسؤلیت خپل واخلي. دوی باید تلاش ونه کړي چې سبا سوله زندنې کیږي، ټکنې کیږي، سوله نه راځي یا خیر نه خطا قیمت لوړیږي. دوی بوج پر چین باندې یا پر روسانو باندې یا پر ایران باندې او یا هم په هندوستان باندې واچي. نو ښه خبره دا ده چې د پاکستان په نیت کې تغییر راغلی دی، د هغوی په الفاظو کې تغییر راغلی دی، اوس انتظار د دې کوو چې دوی په عمل کې تغییر راشي، دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي. دا ښه وړاندیز دی چې لومړی ځل پاکستان او هندوستان باید په قضیه کې شامل شي. تاسو ته یاد وي چې رضوان اختر به دا خبره کوله چې موږ یو باثبات افغانستان غواړو، یو سولیز افغانستان غواړو، بل ولې په دې کې موږ د هندوستان نقش نشو زغملی د افغانستان په موراتو کې. مګر نن چې کله
خادم صاحب همدغه خبره چې تاسو کوئ، همدغه ځکه زم سوال لرم چې په داسې حال کې چې پاکستان هر وخت د افغانستان او د هندوستان په نږدې کېدو باندې یو ډول خواشینی ښودلې، د نږدې کېدو نه دوی ویره لري، خو لومړی ځل دی چې وایي چې هندوستان د افغانستان په مسایلو کې مستقیما دخالت وکړي، د دوی په دې وضعیت کې تغییر په سمانه
په جګړه کې تر ډېر حد پورې پاکستان ګټه وا، ولی سوله چې دا تر ډېر حد پورې کار غواړي، زیار غواړي، هماهنګي غواړي. پاکستان غواړي چې دغه مسؤلیت د هندوستان سره نمایي کی، یا حداقل د هغوی خپل سره شامل کی. دوی اساسي مسله دا ده چې پر راتلونکي کې غواړي چې دنیا ته دا وښایي چې موږ هم په تاکتیکي لحاظ باندې، هم د الفاظو په لحاظ باندې، هم په سترټیجیک لحاظ باندې تغییر ته میلان لرو. دریم اساسي مسله دا ده چې کچې ته مسله زندنه کیږي، خرابې کی، نو د مسلې تر ډېره حد پورې تاریخي مسولیت پر هندستان باندې وي. نو زه فکر کوم چې د پدې تر شا بحثونه روان دي، د امریکا پر نیت کې تجربه غلي دي.
خادم صاحب، د روسي پښتنې په توګه که هند واقعا راځي او د افغانستان د سولې په مسله کې مستقیما دخالت کوي، لبل اخوانه پاکستان تقریبا د افغانستان په د سولې په مسله کې کلیدي رول لري، دوه متضاد هیوادونه په یو مسله کې پرایوزي کوي یا رایا او ځای کېدل، فکر نه کوي چې د افغانستان سوله به قرباني شي؟
هندستان او پاکستان دوه جلا مستقل هیوادونه دي، هغوی سیاسي رقابتونه د هغوی خپل دي. ولی وسف په اوسنی افغانستان کې د ټول هیوادونو اشتراک د ټول هیوادونو په ګټه باندې دی. طالبان د هندستان لپاره یو داسې جګړیز لخر چې په ډېر هدف فکر کېده چې د پاکستان ګټې په حقیقت باندې بدلی. دا د هندستان تعریف او کله چې طالبان په حکومت کې مو په هغه وخت کې هندستان هم دغه تعریف لري. مګر اوس چې هندستان د دنیا لوی دیموکراسي ده، ډېر زیات انسانان پکې اوسېږي، په خپل لحاظ باندې تر ډېره حد پورې غښتلي ده، افغانستان د حکومت سره ډېرې ښې رابطې لري، نظامي اقتصادي کومکونه کړي دي. که د دوی دغه خپې د افغانستان په سوله کې په عملي لحاظ باندې ناکش کړل شي، ګټې څو چنده ډېرېږي، د افغانستان سوله څو چنده سری کېږي. نو د هغه وړاندیزونو، د هغه سرژیو چې د امریکا په پالیسۍ کې راغلي دي، نن هندوستان د افغانستان په قضیه کې شاملېږي. پاک
د سیاسي او نړیوال چارو کارپو انتظار خادم د هند نقش پاره د افغان سولې په پروسه کې وغږی دا ویل چې ډیر به مهم وي که هند په دې پروسه کې را شامل شي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه ځنې څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس به هم د انتخاباتو په اړه یو موضوع تر شو. نن د افغانستان په مشرانو جرګه کې د انتخاباتو په اړه باندې بحث وو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي یو شمېر کړي کار کوي څو د کابل ولایت د انتخاباتو رای له کړکېچ سره مخ کړي. د دې جرګې د سه‌شنبې ورځې عمومي ناسته کې وویل سناتورانو وویل د انتخاباتو خپلو کمیشنو د شکایتونو کمیشن باید تورې او سپینې رای سره بیل کړي. تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل د انتخاباتو د رای شمیرنې په پروسې کې ګڼې ستونزې موجودې دي. دوی وایي یو شمېر کړي او لاسونه هڅه کوي سو د کابل ولایت د انتخاباتو رای له کړکېچ سره مخ کړي. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار بیا د سناتورانو له سرګندونو وروسته پر انتخاباتي کمیسیونونو غږ وکړ چې پاکي او ناپاکي رای سره جلا او حقدار ته وسپاري.
په انتخاباتو باندې بیا ملاحظه د انتخاباتو په کمیسیون موږ په دې ته په خلاصه ډول ټولو ته په اتفاقي یو جواب وایي چې قانون په چوکاټ کې دی، هر اداره خپل کار ترسره کړي او په مجلس موقف د دې په وړاندې بیان کړی. بیا هم د هر سناتور صاحب نظریاتو په حمایت کې او تعقیبو.
تر دې وړاندې ولسی جرګې او یو شمېر نورو ادارو هم په انتخاباتي کمیسیونونو کې د فساد او لاسوهنې په تړاو انتقادونه کړي دي. له دغو انتقادونو وروسته د ولسی جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند غبرګونونه راوپارېدل او همدا غبرګونونه د دې لامل شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو په تړاو چې په وړاندې شکایتونه موجود وو د رای د بیا شمېرنې پریکړې ته اړ شي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې د کابل په حوزه کې له غیر واقعي رایو څخه د واقعي رایو د جلا کېدو لپاره به په بشپړه توګه د ټولو اسنادو د سپارلو بهیر ډېر ژر بشپړ شي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي کمیسیونونه باید د خلکو په پاکو رایو لوبه او سیاسي معامله ونه کړي. د دغو سناتورانو له ډلې انجینر فرهاد سخی وویل
دستای کار میکنه که انتخابات ولایت کابل بحران
سلسله سونه کار کوي چې د کابل انتخابات له لوی کړکېچ سره مخ کړي. ولې کمیسیونونه خپل منځو کې اچوي او د خلکو پر رای لوبه کوي او سیاسي معاملې ته لاره هواروي.
مردم به قصه مسخره میگیرین.
د سناتورانو همدارنګ له کمیسیونونو وغوښتل سو هغه کسان له لیست څخه لری کړي چې د تقلب لارې رای اخیستې دي. تر دې مخکې د افغانستان یو شمېر ګوندونو ویلي کچېرې پاک یو ناپاک رای سره جلا نکړي د انتخاباتو پایلې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي رای شمېرنه د سارونکو په حضور کې ترسره کوي او کمیسیون ژمن دی چې دا پروسه به په پوره شفافیت مخته یوسي.
د ولسی د مشرانو جرګې غړي وو چې د کابل د انتخاباتو په اړه باندې اندېښنې درلودې. ویلې چې ځینې کړۍ په دغو انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅه کوي. اخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي ښایي نن د کابل د رایو بیا شمېرنه پیل شي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله مندي دي شته چې دواړه کمیسیونونه یا د انتخاباتو خپلو کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون د کابل د رایو د بیا شمېرنې په اړه د یو میکانیزم په جوړېدو سلا وکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام ته غوږ دو.
د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د کابل د رایو د بیا شمېرنې د څرنګوالي په اړه له هوکړې شپږ ورځې تیریږي خو لا هم د رایو بیا شمېرنه نه ده پیل شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمي د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د کابل د رایو د بیا شمېرنې په اړه له دوی سره د یو میکانیزم په جوړولو کې مرسته وکړي.
روز رابطه با میکانیزم باشه
دی وای نن روز بعد شکایتونو لکمیسون سره د کابل ولایت د رایو د بیاشمیرلو د میکانیزم پړه توافق ته ورسیګو او د کابل ولایت د رایو بیاشمیرل به رسمن پیل شي زموږ حادثه داد یو ویل لرو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به ملي ګټو د خوندیتوب مسلې ته په پام دغه بهیر د پیل لپاره همکاري وکړي
هر چیز دوتر با ما همکاری بکنه او که ما آغاز بکنیم
د دغه کمیسون چارواکی وای د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرلو د بهیر ځند د هیواد د ملي ګټو په زیان دی او هر څومره ژر چکیږي دغه پروسه باید پیل کړي د خغلی ابراهیمی په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټول اړین اسناد او مدارک د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته په واک کې ورکړي دي دغه ستونزې وروسته له هغه پراخې شوې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د کابل د انتخاباتو پایلې د درغلۍ او انتخاباتي جرمونو لامل لغوه اعلان کړي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ما غوړ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون دغه پریکړه سیاسي او غیر قانوني وبلله له دې وروسته د دواړو کمیسونونو لولوري په ګډه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به ټول د اړتیا وړ اسناد د انتخاباتي شکایتونو په واک کې ورکوي او دغه کمیسون به د همدغه اسناد لمخې په خپل پریکړه بیا کتنه وکړي که څه هم په دې اړه اوس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د نظر په خستلو ونتوانیدو خو دغه کمیسون ویان علي رضا روحاني تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې تر دې دمه د انتخاباتو کمیسون د دوی په واک کې د اړتیا وړ اسناد نه دی ورکړي په ورته که د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر هغه وخت چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ کاری اړیکی جوړی نشي د کابل د رایو بیا شمیرنه ستونزمن کار دی دی وای یوازینی دلیل دا دی چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ کاری اړیکی لاندې جوړی شوی او دوی چمتونه دي چې له یو بل سره معلومات شریک کړي او همکاري وکړي نو لامدی عمل زیات ځند رامنځته کیږي او کچېری همداسې ادامه پیدا کړي دغه مسله به د کابل د رایو په پایلو ناوړه تاثیرات واچوي او د خلکو په منځ کې به شک او تردید واچوي او هم به نتیجه دا شي چې د خلکو غږونه ورسره راپورته شي خاغلی ایوب زاده له انتخاباتي کمیسونونو نغواړي چې د یو بل په وړاندې دریز نیول لمنځه یوسي او د قانون په اساس د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو رای بیا وشمیري تر څو خلکو ته قناعت ورکوونکي پایلې اعلان شي
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږنی منځنۍ څپه او فیم سره شرایط باندې خبرونه کوي په یمن کې شل میلیونه وګړي له لوګي سره مخ دي ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته په راتلونکي کال کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د 4 میلیارډ ډالرو بس پنی غوښتنه کړې ده ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مسول مارک لوکاک پرون ویل دا مرسته به شاوخوا شل میلیونه یمنیانو ته چې د دې جګړې ځپلې هیواد د وګړو په سلو کې اویا جوړوي ورسول شي نو موړي خبرونه ته ویل په یمن کې بشري وضعیت په ناڅا پیډول په خرابېدو ده نوریاس نوریاو نور جزئیات
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر وای په جګړه ځپلې یمن کې شل میلیون وګړي وګیدي چې دا د هیواد د نفوسو په سلو کې اویا جوړوي مارک لوکاک پرون ویل په یمن کې د لوګو کسانو په شمیر کې د تیر کال په نسبت په سلو کې 15 زیاتوالی راغلی او د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې 2.5 لکه کسان له ناورین سره مخامخ دي د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې لوکاک چې له یمن څخه نوې راستون شوی خبر اعلان ته د دې هیواد وضعیت ډیر ناوړه او بالا ویل چې بشري وضعیت یې خطرناک هلی ترسی دلای دی هغه ول 2.5 لکه یمنیان د هغې نړیوالې درجې په 15 مرحله کې دي چې د خوراکي موادو د خوندیتوب او خوارځواکۍ پراخوالی او تر ټولو ناوړه حالت ترسیموي هغه زیاته کړه چې دغه وضعیت تر ډیره د یمن په څلورو تاز ساده حجه او حدیده ولایتونو کې چې درنې جګړې روانې دي واکمن دی ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر وویل جنوبي سودان بل یوازنی هیواد دی چې په دغه 15 درجه کې شامل دی او 25,000 وګړي له ناورین سره مخامخ دي لوکاک زیاته کړه چې په یمن کې نږدې 15 میلیون وګړي په څلورمه درجه کې چې د اضطراري وضعیت لپاره ټاکل شوی شامل دي دوی له سخت قحط او په لوړ کچه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي د مرګ میر اندازه به کې له حد زیاته ده یا هم عواید دومره زیات کم شوي چې د خوړو د زخت زیات کمښت سبب شوی دی دغه نږدې 5 میلیون وګړي د یمن د 333 ولسوالیو له جملې په 125 کې ژوند کوي. تیر کال دغه ولسوالیو شمیر 102 د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر وویل د یمن د جګړې ډېر قرباني ملکیانو ورکړی چې له 10 زرو زیات کسان پکې وژل شوي او دا هیواد هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ کړی دی. هغه وویل ملګري ملتونه په پام کې لري چې راتلونکي کال 15 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي او د دې کار لپاره د 4 میلیارډ ډالرو د بسپنې ټولولو غوښتنه کوي. لوکاک زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش به د سویډن او سویس په مرسته د یو نړیوال مرستندوی کنفرانس چې د 2019 کال په فبروري میاشت کې به په جنیوا کې جوړ شي کوربتوب وکړي او د یمن لپاره به له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر همداراز هیله څرګنده کړه چې په سویډن د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې روانې خبرې به نتیجه ورکړي. لوکاکو ویل په یمن کې د جګړې د پای ته رسیدو او د وضعیت د ښه کېدو لپاره اړتیا ده چې 15 اساسي اقدامات وشي. د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ اوربند پر مرستندوی سازمانونو او د تیلو پر واردولو د محدودیتونو پای ته رسول، د اقتصاد ثبات، د ملګرو ملتونو لخوا د 2019 کال لپاره د 4 میلیارډ ډالرو د بسپنې راټولولو ملاتړ او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په سویډن کې د یمن د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د حوثي یاغیانو او د حکومت ترمنځ د لومړنیو ګامونو اخیستل.
ازادي رادیو ته غوښتست په کندهار کې د زعفرانو ازمایښتي کښتونو وده کړي. چارواکي وایي ډېر ژر به په دې ولایت کې د زعفران د کوکنارو د کښت ځای ونیسي او په ولسوالیو کې به کروندګرو ته وویشل سي. دا مال د کندهار د کرنې ریاست په یو څېړنیز مرکز او دوو ولسوالیو کې د زعفرانو ازمایښتي کښتونه شوي چې له نتیجې څخه بزګر رضایت لري. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ لري.
دا د کندهار په لویدیځه څنډه میرویس مینه کې د کوکران څېړنیز فارم دی. دلته چارواکو هڅې پیل کړي چې د کوکنارو د بدیل په توګه د زعفرانو کښت په دې ولایت کې دود کړي. د فارم څېړونکي نور محمد احمدي وایي د زعفرانو لازمایشتي کښتونو څخه خوښ دي. د احمدي په وینا د کندهار چاپیریال د زعفرانو لپاره مناسب دی او تمه ده چې د کلونو په تیرېدو سره به په دې ولایت کې زعفران زیات حاصلات ولري.
د حرارت درجه د 40 درجه سانتیګریډ پورې دا تحمل کولای شي او 8-13 درجه پورې ټیټه درجه تحمل کولای شي. نو تقریبا کندور ځکه چې دی زعفران لپاره ډېرې مناسبې ځکه دی، دا تقریبا سینګلوم خورې ته ضرورت لري. د کندور ځمکه ډېر ورته مناسب دي او ښه هغه ده چې هغه په هغه موسم کې اوبو ته ضرورت لري چې هغه د نورو نباتاتو نه د باغونو د انارو د گرنگیچو دی پولیزونا دی غنم او دی نور نباتات نو به خلاص وی هغه وخت هغه بو ته ضرورت نه لري او دی بو ته ارتیا پیدا کوي. نو په دی وجه دا کندور ډیر خموهیت یا ډیر مناسب دی دی زعفران د کارولو لپاره.
زعفران هغه بوټی دی چې کم لګښت او کم بو ته ارتیا لري. دا محل د کندهار په دوه ولسوالیو ډنډ او دامان کې پاز ما اشتی باندې د کرین ریاست لخوا د زعفرانو کښتونه سوي. د کندهار د کرین رئیس سید حافظ الله سیدی وای ډیر ژر به په کندهار کې د کوکنارو د کښتونو ځای زعفران ونیسي او په خبره چې د زعفرانو له کښتونو سره د بزګرانو لیوالتیا هم زیاته سوي.
زعفران د پاره په کندهار ولایت کې هغه محیطي او اقلیمي شرایط چې ډیر مساعد دي خوشبختانه باید وایم. او دغه 2-3 کالونه موږ په دغه بخش کې کار کوو چې دا مروج کو او بل یو ښه بدیل چې دی هغه د کوکنارو د اپیمو دی. بل تاسو پوهیږئ چې موږ د اوبو د سخت قلت سره مخامخ یستو او زعفران یوازینی هغه نبات دی چې کمې اوبه غواړي. نو اوس بزګران هم دې ته ډیره مخه کړې ده. زموږ نه غوښتنې او تقاضا هم زیاته دا چې تاسو موږ ته زعفران راکړي. موږ هر کال یو کوچنی پروژه په دې کې لرو د یو میلیون افغانو په خو سکه اتنوي د پاره موږ غواړو چې په دې کې زیات کار وکړو او ډېر پیسې را جلب کړو.
د افغانستان زعفران په نړۍ کې د شنوم لرونکي دي. د زعفرانو تر ټولو زیات حاصل دا مهال لویدیځ هرات ولایت څخه ترلاسه کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اوس هم عصمت ساروان د چین هیواد د یو نوی پرمختګ په اړه باندې یو جالب مطلب وړاندې کوي.
چین تر اوبو لاندې د لومړني ریل ګاډي د جوړولو پریکړه وکړه.
دا ریل گاډي به چې بولټ ترن نومیږي په ژیجیانګ ولایت کې د جنوب نینګو ساحلي شهر د دغه هیواد په ختیځ کې له ژاوشان ساحلي شهر سره وصل کړي. دا تر اوبولاندې تونل به چې 8 کیلومتره اوږدوالی لري سیاحت وغوړوي. دا پلان لومړی پلا په 2015 میلادي کال وړاندې شو او فیزیبیلیټي سټډي یا سروې په نومبر میاشت کې تایید شو. د دې 8 کیلومتر تر اوبولاندې ریل لارې یا ټیوب لپاره به نوي ترینونه یا ریل ګاډي جوړ شي. د دې ریل ګاډي سرعت به په ساعت کې 250 کیلومتر وي. د دې ریل ګاډي د جوړېدو له کبله به اوسنۍ لار چې 4.5 ساعته ده 2.5 ساعتو ته رالنډ شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کې یې فرشته جلال زئی استودیو ترغلی سو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وای چې د کابل په پغمان ورسوالۍ کې دولسه نن په 14 کې وشل سوي دي چې اته ملکی وګړي دي. په دوه تو کسانو کې دوه شزي او دوه کوچنیان دي. په نننۍ حمله کې نه تنه زخمیان شوي چې شپږ امنیتي کسان او درې ملکی وګړي دي. د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د کندهار پر غستان ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسټو په حمله کې اته پولیس وژل شوی دی. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی نن ازادي رادیو ته وویل چې حمله تیر شپه د سندرزو په کلی کې وشوه. د دورانی په وینا په حمله کې ولس وسلوال هم وژل شوی دی. د ورزګان په مرکز ترینکوټ کې نن یو پولیس د شهر یو نانوای وژلې دی. د ترینکوټ شهر د اولی حوزې د پولیسو مشر نظر محمد د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې حمله کوونکی پولیس نیول شوی دی. د پیشو پاره تیرنی کیږي. د بغلان په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وی کورنۍ څلور غړي په مرموز ډول وژل سوي دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت امر نن ازادي رادیو ته ویلي چې د یوې کورنۍ یو نارینه یو شزه او دوی نجونی تیرش په وژل سوي خو اعلان یې نه دی څرګند. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وايي شای په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو درایو د بیاش میرلو پروسه نن لسره پیل شي. خو د کمیسون مرستیال وایند ازادي رادیو ته وویل چې دا په صورت کې چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون سره د کابل درایو د بیاش میر او څارنې لپاره پر یو میکانیزم موافقه ته ورسیږي. د روسیې دفاع وزارت خپل دوه جنگي الوتکه چې اټمی ټکنالوژي لري وینزویلا ته استولې دي. په جنوبي امریکا کې د روسیې لوري د پوځي قدرت دا ډول نمایش ساری نه لري. د بریتانیا صدر اعظم تریزا مې نن له اروپایي اتحادیې د خپل هیواد د وټولو پر پلان له اروپایي رهبرانو سره خبرې پیل کړې. هغه نن د سار د چای لپاره د هاګ په شار کې واو د هالنګ د صدر اعظم سره یې د برگزیت پاره پر خپل پلان خبرې وکړې. ورسته برلین ته ځي او له صدر اعظم انګیلا مرکل سره ګوري او په بروکسل کې هم له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي. او په روسیه کې د بشري حقوقو د پیژندل سوي مدافع لودمیلا الکسی و مړینن خاور ته سپارل کیږي. هغه یو نوی کلن و او له 1918 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د بشري حقوقو لپاره کمپاین کاوه چې د دسمبر په 8 په روغتون کې مړ شو.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وايي ډېر ژر په کابل کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي لپاره ځمکه ځانګړې شي. د کرکټ بورډ له لوري خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان ولسمشر د حکم پر بنسټ یو پلاوی ته دنده سپارل شوې. څو د کرکټ بورډ ادارې او د ښار جوړونې وزارت په ګډه همغږي د کرکټ لپاره د یو غوره او معیاري لوبغالي د جوړولو لپاره ځمکه ځانګړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې اوس مهال د کرکټ لپاره یو لوبغالی موجود دی خو د نړیوالو لوبغالو په شان اسانتیاوې نه لري. د کرکټ د برخې پوهان باور لري چې که افغان حکومت د کرکټ لپاره په مرکز کابل کې یو معیاري او نړیوال لوبغاړي د جوړېدو لپاره کار وکړي په دې سره به د کرکټ په برخه کې لا پرمختګونه رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ ډلې د هندوستان په چنای ښار کې دوهمه تمریناتي لوبه هم وګټله. د افغانستان لوبډلې ځای ټینډیکال ډراګنز لوبډلې ته په ټاکلو 500 اورونو کې 321 منډې هدف وګرځاو خو مقابله لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف ته ځان ورسوي او دغه سیالي د یو سلو شپږ 500 منډو په توپیر وبایلله. په افغان منډه جوړونکو کې سمیع الله شینواری اتاتیا، حضرت ازادی 250، نور علي ځدران 350 او منیر احمد کاکړ 9 نسوځیدلې منډې جوړې کړې. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان د فوټبال 30 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډله د پاکستان د فوټبال له ملي لوبډلې سره لوبه لري. د فوټبال فدراسیون لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه دوستانه لوبه به د راتلونکي لمریزې جدي میاشتې په 4 نیټه د قطر په دوحه کې ترسره شي. د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان د امید ملي لوبډله اوسمهال د دغه سیالۍ لپاره په تیاریو بوخته ده او دوی هیله لري چې د سیالۍ پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب سایت باندې لوستلی شئ. د افغانستان ستره محکمه او د پوهنې او قانون او پټرولیم وزارتونو د افغانستان د شفافیت د څار هغه بنسټ هغه راپور رد کړ چې ویلي دي په دغو ادارو کې فساد موجود دی. د دغو ارګانو ویاندویانو د سه شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ راپور زوړ او د دوی نوي اصلاحات او پرمختګونه له پامه غورځولي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري چې وروسته به بیا 2019 پروګرامونه د ښځو پروګرام او د ګوډیا چار خپرونه خپره شي.
د افغانستان د ستر محکمې او د پوهنې او قانون او پټرولیم د وزارتونو ویاندویان وای د دوی په ادارو کې د فساد د موجودیت په اړه د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په راپور کې د تحقیق او ارزونې هیڅ ډول مسلکي او علمي معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه راپور د زړو اسنادو پر مټ جوړ شوی او د یادو ارګانونو نوي اصلاحات، پرمختګونه او د فساد ضد اغیزمنه مبارزه پکې له پامه غورځول شوې ده. د افغانستان د ستر محکمې ویاند امان الله ایمان وویل
په څلورو کلونو کې 301 تنه د فساد په تور د محاکمو په داخل کې نیول شوي او د عدالت پنجو ته سپارل شوي دي. په دې کې 14% مربوط دی قضا کېږي. 10 تنه هغه قاضیان چې د قانون نه خلاف قضا ته راغلي وو له قضا څخه شلل شوي. د څلورو کلونو په ترڅ کې تقریبا 1903 تنه قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي. یو کال وړاندې د قضایاو د مدیریت سیستم ایجاد شوی چې تر اوسه پورې تقریبا 4,50,000 دوسیې ورته راجستر شوي دي. ښه تاثیرات یې له فساد سره د مبارزې برخه کې درلودل.
خاغلی ایمان دا هم وویل په وروستیو کلونو کې شاوخوا 2,01,000 قضیو ته رسیدګي شوې او دا ټول هغه موارد دي چې د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو لاسته راوړنې ښیي. حال دا چې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ پر دې ټولو سترګې پټې کړې دي. سربیره پر دې د پوهنې او د قانون او پټرولیم د وزارتونو ویاندویانو نوریه نصحت او عبدالقدیر مفتی په وار سره په وروستیو کلونو کې د دوی په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې په مؤثریت او په رامنځته شوو اصلاحاتو خبرې وکړې او د شفافیت د سار بنسټ راپور یې له انصافه لرې وباله. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې اوس هم د پوهنې او قانون او پټرولیم په وزارتونو او عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد موجود دی. خاغلی افضلی ټینګار کوي چې د دوی راپور د هیواد د 30 ولایتونو په 130 ولسوالیو کې له 800 له زیاتو کسانو سره د مرکو پر مټ چمتو شوی دی. نوموړي د افغانستان په ملي شورا کې د فساد موجودیت ته هم اشاره کړې. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پر وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلی مسلمیار د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
نن که هغوی په ملي شورا انتخاب کړی ده موږ په دوی باندې ملاحظه لرو. د اشخاص مشخص د ټولو غړو د پاکوالي او د دغه دفاع موږ هم نه کوو. دا پیغام ورکوم چې موږ کې دا جرأت شته که زمانه نیولې هر سناتور ماته یاد کړي موږ یې سرنوالۍ ته معرفي کوو. مجموع کې د ملي شورا د نوم اخیستل چې مشرانو جرګه پکې راځي اشتباه کړې ده بخښنه دې وغواړي.
په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې د ادارو یو شمیر پخواني مسؤلین وایي په افغانستان کې له دغې پدیدې سره مبارزه شوې خو ډېرې ستونزې پکې اوس هم موجودې دي. له دې ډلې حسین پخری ازادي راډیو ته ویلي چې له فساد سره مبارزه باید یو ډول پر مخ لاړه شي او اصلاحاتو ته جدي اقدامات وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه،
د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې هغې موسسې ته مو بیایو چې ښځې د صابون د جوړولو سره سره خیاطي او ګلدوزي هم پکې کوي او د نورو ښځو لا سینګارولو او سپورت هم عاید لري.
دا د زعفران ګل ورته اچوو، دا بل د پخنې ګل وایي، دغه ګلان پکې اچوو.
عمومي آګاهي موږ دوی ته ورکوو چې دوی څه رقم تجارت
وکړي. ښځې څنګه کولی شي د ټولنې اړتیاو ته په کتو کاروبار پیل او د هغه لپاره بازار موندنه وکړي؟ که ښځې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي، په روحي او رواني حالت یې اغېزې کومې دي؟ آیا په افغانستان کې داسې اداره شته چې د نوي کاروبار د پیلولو لپاره له ښځو سره مادي او معنوي مرسته وکړي؟ دا ټولې پوښتنې به مو د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې ځواب شي. په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې له یوې غړي سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې زموږ همکارې فرشتې غني برابر کړی.
په افغانستان کې د هغه ښځو شمیر زیات دی چې دوی زده کړې کړي او یو کاروبار یې ځان ته پیل کړی. دغه ښځې له اقتصادي پلوه تر ډیره د کورنۍ په نارینه او غړو پورې تړلې نه دي او تر یو حده ځان بسیاینې ته رسېدلې دي، خو په وروستیو کې یو شمیر هغو ادارو په فعالیت پیل کړی چې غواړي هغه ښځې له اقتصادي پلوه په پښو ودروي چې د سواد له نعمته محرومه پاتې شوي. د زوا په نوم اداره یې یوه له همدغو بیلګو څخه ده. دغه اداره د بهرني ملاتړو په مرسته له 1400 راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي چې یوه برخه یې د ښځو ظرفیت لوړونې او اقتصادي بسیاینې ته ځانګړې شوې ده. د زوا ادارې د افغان ښځو د ظرفیت لوړونې د برخې مشره مرسل ادیب وایي په دې برخه کې له 2300 ښځې بوختې دي چې ځینې یې کسب و کار زده کوي او ځینې نورو یې بیا کوچنۍ قرضې اخیستي او د دغو پیسو په مټ یې ځان ته بیل کاروبار پیل کړی دی.
هدف ما دو چیز است، یک اقتصادی و یک اجتماعی.
موږ دوه مهم هدفونه لرو، یو ټولنیز او بل اقتصادي برخه کې د ښځو توانمندي ده چې په دې برخه کې مو ښځې په بیلابیلو ګروپونو ویشلي. دوی هر اونۍ سره راټولېږي، د کار تر څنګ له 1000 افغانۍ رانیولې تر هر څومره چې دوی وس او توان وي پیسې سپما کوي او بیا هر یوه چې نوی کاروبار پیلوي له همدې پیسو قرضه اخلي.
ضروریت خودشان رفع کړل.
له بل لوري د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د بې سواده یا کم سواده ښځو د پوهې کچې لوړېدو لپاره د دوی اقتصادي بسیاینه مهمه بولي او وایي د دې لپاره چې د ښځو پرمختګ لپاره یوه دریڅه خلاصه شي، لومړی باید دغه ښځې له اقتصادي پلوه حمایت او وهڅول شي. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ وایي دوی هڅه کوي د یو شمیر نورو ادارو په مرسته کم سواده یا بې سواده ښځو څخه ملاتړ وکړي تر څو په خپلو پښو ودرېږي.
هغه ښځې چې کم سواده دي یا بې سواده دي، مصروفیت نه لري په کور کې، اقتصادي ونډه نه لري په کور کې. د جهانی بانک یوه نوې پروژه نوې افتتاح شوه او دا په څلور دېرش ولایتو کې تطبیقیږي. هغه مهارتونه چې دغه ښځې لري، سواد نه لري مګر ښه مهارت لري، ښه صنایع دستي لري، یو ښه مهارت د سبزیجاتو په کرونده کې لري یا د میوجاتو په کرونده کې لري. ورو ورو موږ د دغو طریقه غوښتلي چې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی کم کړو د دوی د توانمندۍ په واسطه.
د زوا په نوم بهرنۍ ادارې یوه ښېګڼه د کابل په سراسیاب سیمه کې هغو ښځو ته رسېدلې چې له اقتصادي پلوه یې کورنۍ له ستونزو سره مخ دي. دغه ښځې په څو مهمو برخو، صابون جوړولو، خیاطي، ګلدوزي، آرایشګري، ترشی او مربا جوړولو او ورزش ویشل شوی. د دغه مؤسسې د صابون جوړولو برخې ته ورغلم. ګومان مې وکړ چې ګواکې پرمختللي وسایل به د دغه ښځو په لاس کې وي او د صابون جوړولو لپاره به ترې کار اخلي. خو د دغه مؤسسې په یوه خونه کې د راټولو شویو ښځو په کتو سره پوه شوم چې دوی په عادي دیګونو او نکلي کاسو کې د صابون مواد تیاروي. وحیده یوه له همدغو ښځو څخه ده چې څو ډوله وړی او نور توکیې په دې کې چولی تر څو وای شي. دا چې د صابون جوړولو نوره پروسه څه ډول ده، دا به یې راته ووایي.
پنځه کم غوړی پکې اچو، دا د زعفران ګل ورته اچو، دا بل د پخنې ګل وای، دغه ګلان پکې اچو. درې زره ما فایده جنې اخیستې ده. دغه صابون چې جو جوړوم په یوه میاشت باندې دا ختمیږي او کریم هم په دې پالو باندې موږ کریم هم جوړو، هغه په دې میاشت باندې دا ټول خلاصېږي. ډېره خوشاله یم.
وحیده او دلته نورې کاریګری خزی د صابون جوړولو لاره د خپل کور له اقتصاد سره مرسته کوي. د دغه مؤسسې مشره مونږ ته هغه خونه راخی چې خزی پکې د خپل ګوتو د هنر لاره د خزو د خکلو او رنګ کمیسونو غاړي ګلدوزی کوي. کبرا چې لګیا د پتور رنګ ټوکر سره او لاجوردی ګلان وګنډي وای کوچنی ګل په 15 افغانۍ او لوی ګلان بیا په 10 افغانۍ ګنډي.
خودم ممی مشکل اقتصادی زیات داشتم، مثلا
زموږ اقتصادي ستونزې زیاتې وي. د ماشومانو د درس او تعلیم مصارف او بلدا چې لومې په انتون تتله، نو ځکه مې ګلدوزی ته مخه کړه. خوان ته مې هم کله کار پیدا کېده کله نه. په لور مې په خصوصي په انتون کې د تب پانځای ولوسته، اوه کاله مې ګلدوزی وکړه. یوا روپۍ مې ټوله کړه او د هغې د پانتون پیسې مې ورکړې. اوس شکر
ډاکټر
د دې مؤسسې هره خونه بیل کار ته ځانګړې شوې ده. د خیاطۍ په برخه کې تر ډېره هغه جامې ګنډل کېږي چې د سیمې اوسیدونکي یې غوښتنه کوي. نورزیا چې د بادامي رنګه جامو په ګنډلو بوخته ده وایي پخوا یې یوازې په خپله خیاطۍ کوله او اوس شل تنه نورې ښځې هم ورسره بوختې دي.
څو کاله کېږي زه خیاطۍ یم، کالي ګنډم د ښځې مغه پسنداز پیسې نم ماشین واخسته څلور پای پیورس کې مې لاس شاګرد یا سات کړه.
په دې ځای کې نه یوازې خزي خیاطي او ګلدوزی کوي، بلکې د سنگار سره سره ل سپورت کولو سره هم مینې لري. فایزه ناصری هغه میرمن ده چې د زو موسسې په مرسته یې قرضه اخیسته او په دې سیمه کې د خزو لپاره د ورزش کولو وسایل برابر کړي او یو دوکان یې هم په کرایه کړی دی. اغلی ناصری وایي د هرې ورځې په تیرېدو د ورزش کولو سره د خزو
ما شامل گروپ قرضه ها هستم.
عزت قرضه په همدی گروپ کې غړی توپ لرم او دی وی کوچنی قرضه په خستلو سره وتوانیدم چې د ورزشی کلب ازینه وسایل واخلم. او اوس ډیر شاخوا خزی دلته راځي د سهار او مازیګر په وختونو کې ورزش کوي.
شویق میکنیم همه خانوما را.
مولوی عبدالهاشم هاشمی هم وای اسلام او شریعت د خزو کاروبار او سوداګری ته جواز ورکړی او د اسلام په چوکاټ کې کولای شي خپل کار مخته یوسي.
خزو د پاره د تجارت کولو جواز شته، لکه مثال یم د خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها دا تجارت چې کله شروع کړو په ډیر لږ وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړو په تجارت کې.
اروپا په هن وای هغه خزی چې له اقتصادي پلوه په خپل پخو ولاړې وي، دوی له روحي او رواني اړخه هم تر هغه خزو آرام احساس لري چې په بلکاس پورې تړلې وي. اروپا په ډاکټر جمشید رسا په هم دی اړه وای
دا ډیر مهم ده چې مونږ په خپل ژوند کې مالی استقلال ولرو. دا سبب ګرځي چې موږ به د ظلم زور او تیری ونشي. تاسو کې رسانو کې اوري چې خزو باندې ظلم شو، ټول چې وګوري بې سواد کېږي. د ما خبره دا نه ده چې مثلا که تاسو خزه بې سواد او پیسې نه درلوده تور باندې ظلم کې، نه هیڅ چا باندې ظلم ونه کې، ولی هدف دا ده که موږ استقلال ولرو، موږ باندې ظلم و تیری کم کېږي. نو دا د سکون او آرامش لامل ده.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سیشن به پورت د مازیګر ل څلور نیمه بجو ورسته او بیا ځلیه د دوشنبه پورت د ماپشین ل دوه نیمه بجو ورسته اوریدلای سي.
راځي وورو چې عام خلک د خزو د کاروبار او سوداګرۍ په حق له څه نظر لري.
احمد فهیم سلزم د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی. دا ډیره ښه خبره وی چې خزه تجارت ته مخه کی، خاصتا د دوی د کورنۍ د غړو څخه مې هیله داده چې هر هغه خزه چې کولای شي، استعداد لري، وړتیا لري چې هغه تجارت ته مخه کی، هغه ته اجازه ورکړي.
نو متر پکای دې د کارتینا اوسیدونکی یم چې کس بزده وي، خیاطي زده وي، هر شی زده وي، د کولای شي په خپل کور کې، په خپل کور په مابین کې وکړو. دا د ښځو لپاره ډېر ښه کار دی.
که څه هم په اقتصادي برخه کې د ښځو فعالیت تر پخوا ښه شوی، خو یو شمېر ښځې بیا وایي کله چې په لومړي ځل یو کاروبار پیلوي له ګڼو ستونزو سره مخ وي چې دغه کار یې تر ډېره د تولیداتو بازار هم سوړ کړي. ښځې څنګه کولی شي د ټولنې اړتیاو ته په کتو کاروبار پیل او د هغه لپاره بازار موندنه وکړي؟ آیا په افغانستان کې داسې ادارې شته چې د نوي کاروبار د پیلولو لپاره له ښځو سره مادي او معنوي مرسته وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی له افغاني سوداګرې او په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې له غړې ناهید حمیدي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اغلی حمیدی ډیر مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی سر کې چیرې په دې اړه راته ووایي چې څومره ښځې اوس کوچنی او لوی سوداګرۍ ته یې مخه کړې ده، او هغه امارو شمیرې چې تاسو سره ثبت دي تر څو رسیږي؟
تقریبا موږ سره که زه تاسو ته ووایم د 850 ښځونه ډیر موږ سره رجستر دي. د درې میاشتو مخته امار ده او اوس کېدای سي زرو ته هم رسېدلي.
که دې ته راشو چې تاسو داسې یو پروګرام لرئ چې د دغو ښځو څخه حمایت وکړئ، ملاتړ یې وکړئ تر څو دوی وکولی شي مخته ولاړې شي؟
موږ د خپل په لیول کې څومره تاوان هم دی د دوی ښځو نه حمایت کوو، عمومي آګاهي موږ دوی ته ورکوو چې دوی څه رقم تجارت وکړي، د خپل تجارت دپاره کوم کوم شیان مهم دي، څه باید لکه د خپل د تجارت مارکیټینګ وکړي.
تاسو د دوی د محصولاتو د بازار موندنې لپاره څه کولی شي؟
موږ هم داخلي نمایشګاهانې لرو، هم بیروني نمایشګاهانې لرو. پنجشنبه بازار موږ لرو، جمعه بازار موږ لرو. لاړ دې سیالته د خپل محصولات په نمایش کې چیږي او خرڅي.
په پای کې که دې ته راشو چې که چیرې یوه ښځه سوداګري پیلوي، د هغه د پیشرفت او پرمختګ لپاره باید کوم کارونه وکړي؟
دوی باید خپل کیفیت محصولات د خپل کار وکړي، او دا باید د خپل حداقل باید بین المللي په لیول باندې برابرې سی وکولی سي سي زیاتر د خریداران ځان ته جذب کړي.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدګي در بیا خو وخت ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. خلک وایي چې دا دومره وخت حکومت قصیدې پخولې تر څو خپل سیاسي عریفان پرې مات او عاجز کړي، خو سیاسي عریفان هم خوش نه و ناست. د خپلو زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو پخولو اخته و، خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدې پرې زور شوې او لکه چې د حکومت پیر ډېره سینده و. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه به راواخلم.
راواخله.
دغه لومړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو له کلي څخه رالیږلی دی، او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته یې ډېر ډېر سلامونه ویلي دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډېر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره راوښیې چې څه کار وکم.
اوقی ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دا ځینو مفتخرو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتۍ نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک راسره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقی څه وکړي؟
اوقی ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي. په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواده هم شي او مشهور به هم شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر په مخ وګوه، بل لیک راواخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه رالیږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دوکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د موږ کسټ پلورونکو بازار یې خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسیټونه وروړه او څلیرې ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي. بل لیک راواخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشاني رالیږلی او له ګډې ګډې سلامونه وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشاني سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم، خدای دې خوشاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لسونو کان مې ښه اوږده اوږده کړل.
شاباس.
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه راباندې لمدوي چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ تروه شي او خاون یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. اوس چې نران فیشن کوي نو د میرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک راواخلم؟
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی رالیږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو سیله نشته.
ځینې وخت سړی ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګارېږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څوکاره کارکوونکي حال دروروو.
بادامه؟
صاحب څه دې ویل؟
هو، دروازه کلکه که او لاشه دیگ پوخ که.
صاحب زه خو ګاردیم او اشپزي مې نه ده کړې.
شوروا پخولی سي؟
هو صاحب، شوروا د کچالو قورمه هګۍ او دم پخته وریجې هم پخولی شم.
خسم د انټرکانتیننتال اشپز یې نو. دلته پرته له دغو شیانو نور څه پخېږیم نه. دل هر څه نو کار دې پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډېر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کېږي، کار دې کوه. بادامه؟
صاحب
تلار صاحب لږ مساله جوړه که چې هغه د تشناب دیوال جوړ کړي.
صاحب ګلکاري مې کله نه ده کړې او ګلمالا او نور شیان هم نه لرم.
ته ورشه، هلته ټول سامان پروت دی. ګلولي به هم درسره کومک سي. ګوره چې پام دې وي دیوال کوږ نه کړې.
نو صاحب چې ګلکار نه یم دیوال به څنګه نه کږېږي؟
پام ورته کوه، ګلکاري خو څه جادوګاري نه ده. د اشپزي دې ویل چې نه سم کولی، اوس هغه د ښه لوکس اشپزي. د برق دې هم ویل چې نه مې دزده، اوس هغه ښه لایقه برقي هم درپسې نسي رسېدی.
ښه صاحب، چې ته وایې جوړ به یې کړم، خو زه وایم چې راڅخه خراب نه شي بیا به ټول خلک راپورې خاندي.
ځان نه خرابېږي.
صاحب څه دې ویل؟
هو، دغه لوی تشناب کموډ او د شوي خرابه ده. ته وګوره چې څه پېښ شوي دي. په تاویلخانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته، وای اخله او جوړې کړه.
ښه صاحب، نلدواني مې نه ده زده، لیدلې مې هم نه ده.
ګلکاري دې هم نه وزده، هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه.
صاحب دا نشم کولی.
کولی شې، ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه.
ښه صاحب. صاحب د تشناب د سوی او کمود می جوړ کړل.
آفرین، ما درته ونه ویل چې کولی شي. بیا راسه او تنخوا دې واخله.
ښه صاحب، خیر یوسی. صاحب چیرته ګوته ولګوم؟
دا هلته په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه صاحب، اینده ده صاحب.
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه صاحب، تو درې ده ګوته ورته لمده کړمه. دغه دی صاحب، د بلې میاشتې تنخواه هم راکوي.
نه، دا د برقي د تنخوا خانه ده او دغه بله د نلدوان د تنخوا خانه ده او دغه لاندې هم د اشپز او ورپسې د ګیلکار د تنخوا خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
صاحب ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي. هغوی باندې تنخوا یې کور ته ورلیږم.
او سړیه، په دفتر کې څه کار کوي؟ تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې میړه دې څه کار کوي.
ښځې مقرر خو ګارد شوم، خو ګوتې د ګلکار، برقي، اشپز او نلدوان د تنخواه په خانو کې لګوم.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي؟ ته یې نو د ګوتو لګولو ته نیولی؟
په دې خبره کې به لاس نه وای.
او په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سروي له حاله خبرو.
لاره مو سروي کړه؟
او صاحب ښه چاغه سروي مو وکړه.
دا چاغه ده او کاغه بله چاغه وه؟
نه صاحب، دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ.
ښه نو څومو ترې جوړې کړې؟
$10 میلیونه.
دیرش میلیونه ډالر
اوس 15 میلیونه پکې د بهرنی انجینر دی
او موږ ته پکې 15 میلیونه پاتې شوې
هو صاحب کمې درته ښکارا شوې که څنګه
کې دي نو ما ویل دا ځل به لږ تر لږه 50 میلیونه وي ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو
وزیر صاحب پروژه مروژه نشته همدا سروې لخه شوه
زه پوهېږم له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لکه نور هم چاغه وای
صاحب چې دا زموږ تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته
و درې لکه ډالری مارک دی مارک په درې لکو ډالرو دا ټول غرونه درته نړولی شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم وانخلي
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري درته حیران پاتې یم
زه څه یم چې وزیران ووینې زه به دې هېر سم د ما او د تا د څو سرویګانو په یوه سروې کې پیدا کوي
زه اوس خو د همدغه سرویګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حسی حکمت او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.